د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د پولیو واکسیناسیون د فرعي ملي کمپاین څلورم پړاو به نن دوشنبه د افغانستان په ولس ولایتونو کې پیل شي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.4 میلیونه تر 5 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. په بیان کې هغه ولایتونه مشخص شوي نه دي چې کمپاین به پکې پلی کیږي. لکه مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور نه بلکې په کلیو او د غراس په جماعتونو کې پلی کیږي. پولیو یو ساري ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان ترې وژغوري. ویروس د ماشوم مهمه عصبي رشته په نخه کوي چې د فلج لامل کیږي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زنده شوی جسد په هرات ولایت کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم یا سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی بریت شوی او بیا یې جسد زوړن شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې تیر شپه فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم په خوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وجنې تایید کړی ده. د فوټبال د دغه لوبغاړي د وجل کېدو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی و چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنی فوټبال د اتلانو لیگ کې له خپل ټیم سره ملګری وي. ایران په تیرو دوه ورځو کې 292 افغان زندانیان افغانستان ته لیږدولي دي. دا خبره په تهران کې د طالبانو سفیر یا د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی تیر شپه ناوخته ازادي رادیو ته وکړه. بلورته ایرانی رسنی وای چې پر بیلابلو جرمونو محکوم شو دغه افغانانو په ایران کې د محکومیت دوره تیر کړي خو د قانوني پړاوونو د بشپړولو لپاره د طالبانو د حکومت اړوندو ادارو ته معرفي شوې دي. معلومه نه ده چې ایران کې د مهال څه شمیر افغانان بندیان دي، خو طالب او ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د بندیانو د تبادلې پروسه ګړندۍ کړې. تیر اونۍ د ایران د بشري حقوقو سازمان ازادي رادیو ته ویلي و چې د سګ میلادي کال پایله ایران کې 2 افغانان اعدام شوي چې په خبره یې د محکمې جریانونه یې عادلانه نه وو. په ایران کې د افغانانو د محکومیت لاملونه تر ډیره د نشه یي توکو قاچاق او جنایي جرمونه دي. امریکا او اوکراین وایي چې د جنوا په پرونیو خبرو کې پرمختګونه رامنځته شوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنوا کې جرګه شوي و ترڅو د اوکراین د سولې پر وړاندې شوي پلان باندې خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دواړو خواو لخوا موافقه وشوه چې په راتلونکو ورځو کې به په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي او له اروپایي شریکانو سره په تماس کې پاتې شي. بل لور ته داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي راتلونکو ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي او د همدې پلان په اړه په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او د اسرایلو پاوز وایي چې د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د حزب الله دوهم نمبر مشر حیثم علي تباتبایی په هوایي بریت کې وژلې دی. حزب الله یو وسلواله او همدارنګه سیاسي وسلواله ډله ده او سیاسي ګوند هم دی. متحده ایالات حزب الله یو ترهګر سازمانګنی او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی. د یکشمې په ماسپښین د اسرایلو له بریت 2 ساعت وروسته حزب الله په یو بیان کې تایید کړ چې حیثم علی تباتبایی چې د دې ډلې د لوی درستیز په توګه هم پیژندل کیږي وژل شوی. متحده ایالاتونو مخکې د تباتبایی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 15 میلیون ډالرو انعام وړاندیز کړی وو. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایلو په بریت کې چې په یو واستوګنیزه ودانۍ شوی لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په ولس ولایتونو کې نن د ګوزن واکسین پیلېږي. واکسیناتوران وایي
اوس واکسین په دې پاتې کېږي چې جمعه جلسې دي او ډېره په ډېره په عامه ځمکو کې جلسې دي. کور دروازې ته رضاکاران نشي رسېدي.
اسلام آباد کې د کورونو مالکانو ته ویل شوی چې افغانانو ته کورونه کرایه ورنه کړي.
په نن سبا ورځ کې ډیر زیات وضعیت خراب دی. پولیسان هم هر شپه راځي، حتی په سلور بجې راغلي دي، په مومه لی دروازې وهلي دي.
د اوکراین د سولې په اړه د جنوا په پرونی غونډه کې پرمختګونه شوي. وړاندې خبرونه کې جزئیات درکو. او یو شمیر ښځو افغانستان کې د ګندنې کارخونې جوړې کړي او نورې ښځې هم د ځان سره بوختې کړي.
ګنډ افغانیم جوړوم، هر هم لباس جوړوم، پرتوکان ته او شاګردان ته درس ورکوم، شرمدوزي او خیاطي زه خپلم خیاطي کوم.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونه د سر راپورته. د افغانستان په ولس ولایتونو کې نن د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کمپاین کې به له 50 کلونو څخه کم عمره 2 میلیونه ماشومان واکسین شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ بیا اندېښنه ښیي چې ممکن ماشومان له واکسین په دی پات سي چې دغه واکسین د محل کور په کور نه بلکې په جماعتونو او کلیو باندو کې تطبیقیږي. تفصیل له فیروزی عزیز ناور.
د پولیو ضد کمپاین نوی پړاو به نن دوشنبه د قوس په دریمه د افغانستان بیلابیلو برخو د ولس ولایتونو په 109 ولسوالیو کې پیل سي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دی خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د پولیو ضد واکسین کمپاین په څلورم پړاو کې چې د قوس تر شپږمې پورې به دوام وکړي، شاوخوا 1.4 میلیونه د 50 کلونو کم عمره ماشومان به د پولیو ویروس پر وړاندې واکسین سي. د دې خبر پاڼې له مخې دا کمپاین به د افغانستان په مرکزي، جنوبي، لویدیز، شمالي او شمال ختیځو برخو کې پلي سي. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویلي چې د واکسیناسیون ټیمونه به د کمپاین په جریان کې په ځنګړو سیمو کې موجود وي او له میندو، پلرونو او د کورنیو له مشرانو یې غوښتي چې د دې ځایونو په اړه ځانونه خبر کړي او خپل ماشومان چې له 50 کلونو کم عمر لري واکسین ته بوزي. خو په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت نه غواړي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور تګلارې ته بدل کړي، تر څو هیڅ ماشوم د بېلابېلو دلایلو له امله له واکسینه پاتې نه سي. د کابل ښاري بي اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک هڅه کوي خپل ماشومان د واکسین مرکزونو ته بوزي، خو ټینګار یې وکړ چې د کور په کور تګلارې کې ټولو ماشومانو ته واکسین ته لاسرسی تضمیني دی سي.
در خانواده ما کودک زیر 5 سال وجود دارد. در گذشته کمپاین واکسین پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق می شد.
من په کور کې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشوم لرو. په خو د پولیو واکسین کمپاین کور په کور پلی کېده چې خورا آسانه و، ځکه چې کورنۍ د ماشوم د لیږدو او تګ راتګ په اړه اندېښنه نه درلوده. خو اوس چې واکسین یوازې په جوماتو کې تطبیقیږي طبعا ستونزې رامنځته کېږي. لومړی دا چې ځینې کورنۍ ممکن د وخت او ځای په اړه یې دقیق معلومات ونه لري. دوهم، له ماشومانو سره تګ راتګ ستونزمن دي، په ځانګړې توګه د هغو میندو لپاره چې یوازې دي یا څو کوچنی ماشومان لري.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی چمنګل هم وایي چې په پخوانۍ طریقه کې واکسیناتورانو کور په کور ګرځېدل او هغو ماشومانو ته یې لاسرسی برابر کړی و چې کورنۍ د واکسین مرکزونو ته د وړلو توان نه درلود.
لکه څرنګه چې مخکې کمپین کېده، دروازه په دروازانو، هیڅ کم یو ماشوم نه پاتې کېده چې واکسینو نه بې برخې پاتې شي. اوس واکسین په دې پاتې کېږي چې جومات په جومات جلسې دي او دیره په دیره په عامه ځمکو کې جلسې دي، کور دروازې ته رضاکاران نه شي رسېدي.
له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به په کابل، بلخ، کندوز، هرات، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې پلي سي. د بنسټ له افغانانو غوښتي چې د پولیو په لمنځه وړلو کې همکاري وکړي او د دې ناروغۍ څخه پاک افغانستان په جوړولو کې خپله ونډه ادا کړي. په ننګرهار ولایت کې واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، هم په جماعتونو او سیمو کې د واکسین پلي کولو طریقه بې اغېزې ګڼي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د واکسین بهیر کور په کور بیا پلی کړی.
زموږ له تجربې ښکاري چې دا طریقه ګڼې کورنۍ ستونزې سره مخ کوي، ځکه چې یا هم خو واکسیناتوران تر دروازې نه ورځي یا هم ټول ماشومان نه واکسینېږي. دا یو جدي تشه ده چې باید حل شي. تر څو چې دا بهر کور تر کوره تنظیم نشي، د پولیو له منځه وړل به ممکن نه وي.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو کال وړاندې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق طریقه بدله کړه او اوس د پولیو واکسین په جوماتونو، روغتیايي مرکزونو او مختلفو سیمو کې تطبیقېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور کور کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړې توګه نوي زیږیدلي ماشومان د پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د غساسمان ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله یې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان یوازینی هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته او په بشپړه توګه له منځه نه ده تللی. روختیا پالان وایي چې پولیو یو خطرناک ویروسي ناروغي ده، درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي د دې ناروغي څخه د ماشومان ژوند وژغوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي وایي د هغې هیواد حکومت له خلکو او دغه راز د کور له مالکانو غوښتي چې بې اسناد افغان کډوالو ته کورونه ورنکړي او که دا مهال کورونه ورکړي وي نو ژر تر ژره دې له کورونو وباسي. افغان کډوال هم وایي چې پر دوی فضا تنګه شوې ده.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي وایي په وروستیو کې ورته د کورونو خاوندانو د کورونو د خالي کېدو خبرداري ورکړې او بل کور هم څوک نه ورکوي. د دوی په خبره د کورونو مالکانو ورته ویلي د پاکستان حکومت پرې فشار راوستی چې بیا اسناد افغانانو ته کورونه ورنکړي. د افغانانو وایي له دې عمله له جدي ستونزو سره مخ دي. د اسلام آباد په ای یو له سیمه کې میشت یو افغان چې د امریکا ته د ایس ای وی په نوم د کډوالۍ کیس لري وایي له خپلو 15 اولادونو او مېرمنو سره له تیرو اته میاشتو راهیسې دغل تاستوګندې خو په خبره یې تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو ویلي دي. د چنه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. د امنیتي اندېښنو له امله یې د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل که څوم د ویزې د تمدید غوښتنه کړې خو د پاکستان حکومت ورته تر اوسه ویزه نه ده ورکړې.
حکومت چې د کورونو مالکینو ته خبرداري ورکړی ده چې کورونه دي خالي کړي، له کورونو دي ووځي. نو له ګڼو ستونزو مشکلاتو سره خلک مخ دي. هیله ده چې لږ تر لږه هغه افغان مهاجر چې هغوی کیسونه لري څو کیسونه یې زرزر پروسی شي او لږ تر لږه د دوی یو لاره معلومه شي.
د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت یو بل افغان هم چې لورته سوند سره مخته او نه غوښتل پر اپور کې نو مخپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته ویل
د کور مالک بدون اسناد ویزه یو افغاني ته کور ورکړل سونو د کور مالک او کرایدار سیده دوانه با نیول کیږي او زندان ته وړل کیږي. په نن سبا ورځو کې ډیر زیات وضعیت خراب دی. پولیسان هم هر شپه راځي، حتی شپې څلور بجې هم راغلي دي په موږ باندې دروازې وهلي دي.
په دې هیواد کې میشت افغانان وایي دوی نه یوازې په پلازمین اسلام آباد کې له دې ستونزې سره مخ دي، بلکې د دې هیواد په نورو ایالتونو کې هم ورته مشکل موجود دی. د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار په حیدآباد کې میشت یو افغان عبدالله ازادي راډیو ته وویل
نو پوهېږي چې څه وکړو. خو د کیس کارونه هم روان دي، بهر ته د تګ لپاره منتظر یو. هغه پروسه ځنډېدلې ده. له بلې خوا د ویزې اسټینشن یا هغه سټی چې د تمدید یې هغه یې بند کړی. له بلې خوا د کورونو مالکانو نوټیس ورکړی هکو له کورونو وباسي. ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ یو. بیخي یو نوه رواني ناروغي موږ ته پیدا کړی له ډېرو تشویشو.
د اسلام آباد په بیلابیلو خارګوټو کې ځایي مسولینو په لیکلي بڼه د کورونو مالکانو ته خبرداري ورکړې چې بیا اسناد کډوالو ته د کورونو، دوکانونو او ملکیتونو په کرایه نه ورکوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په وروستیو کې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر طلال چودري په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې که هر شخص یا بنسټ بیا اسناد افغان کډوالو ته کور، دوکان یا هم کار ورکړي، قانوني مجرم بلل کیږي. دا په داسې حال کې د چی پوروسیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا داړي کول ترنګلتیا او ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر 12 له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. له دې نښتې وروسته که څه هم دواړه لوري درې ځل په دوحه او د ترکیې په استنبول کې د ستونزو د حل په هدف کې ناستل، خو ظاهرا دې خبرو کومه پایله ورنه کړه او نه هم د اړیکې ورغېدي. په پلازمین اسلام آباد کې اوشمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس نږدې هر شپه نه وخت د دوی په کورونو یرغل وروړي او هر ډول شخصي حریم ته له درناوي پرته د دوی کورونو او ان خونو ته ننوځي او زوروي. تازه د طالبانو د حکومت د بیرته سنو شوې ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي چې یوازې پرون شنبه د اکتوبر 22مه له ایران او پاکستان 2102 کورنۍ افغانستان ته سنې شوې چې د کورنۍ د غړو شمیر یې 1155 تنو ته رسیدي. دا کمیسیون په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې شمیر کورنیو کې نه وشتي له ایران او پاتې نورې له پاکستانه په خپل خوخه او جبري ډول ستنې شوي. تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې پوروسي ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی. په دې راپور کې راغلی چې د روان نومبر میاشتې له دوهمې د همدې میاشتې تر اتمې نیټې پورې له 10,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنی ګوس ورزو د سیمه نړۍ یوې تودې موضوع ته د امریکا او اوکران چارواکي د جنوا په خبراترو کې د پرمختګ خبره کوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یک شنبه په جنوا کې جرګه شوي وو. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. په خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په خبرو اترو کې د امریکایي پلاوي مشري کوله وویل چې خبرو ډیر پرمختګ درلود او زیات کړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه مهال خوښ شو چې دوی ورسره د خبرو جزئیات شریک کړل. د اوکراین ستر مرکچی انډری یرماک هم وویل چې دوی ډیر ښه پرمختګ کوي او د یوې عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. په عین حال کې څو لویدیځو خبري اژانسونو د نامعلومو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د متحده ایالاتونو او اوکراین چارواکي واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر د احتمالي سفر او ټرمپ سره د لیدو کتو په اړه بحث کوي. رویټرز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د ټرمپ او زیلینسکي احتمالي خبرې به د سولې د وړاندیز شوي پلان په اړه وي، تر ډیره د هغو حساسو مسایلو په اړه چې یوه هغه یې روسیې ته د اوکراین د یوې برخې سپارل دي. پلان لا تر اوسه په رسمي ډول نه دی خپور شوی، خو د هغه مهم ټکي څرګند شوی. د کیف متحدانو خبرداري ورکړي چې دا پلان د روسیې په ګټه جوړ شوی. د مسویده په یو برخه کې اوکراین غوښتل نه شوی چې د جګړې پای ته رسولو لپاره خپل ځینې سیمې روسیې ته وسپاري او د خپل وسلوالو ځواکونو شمیر کم کړي. په بدل کې به اوکراین ته د امنیت ضمانتونه ورکول کیږي په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو لخوا، او اجازه به ورکړل شي چې په اروپایي ټولنه کې شامل او ځینې مالی ګټې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د روسیې څخه به وغوښتل شي چې د اوکراین له ځینو هغو سیمو څخه چې اوس مهال نیولې دي په شا شي. تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په هرات کې د افغانستان د زعفرانو یو جشن جوړ شوی و. په دغه جشن کې د کرنې وزارت مسؤلانو خبرې کړې او ویل دي چې د زعفرانو سکتور نن سبا ښه غوړېدلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي چې سکل د افغانستان په 2000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی او پټوله کې یو سلويخت ټنه زعفران تولید شوی. د دې وزارت مرستيال سید اعظم عثماني د نومبر 22مه په هرات کې د زعفران ګل د لسمه جشنواري په لومړی ورځ ویل داشميري د تیر کال په پرتله لوړوالی ښيي. د دې وزارت لوري په دیاړه په یو خبره شوی اعلامیه کې هم راغلی چې دوی بزګرانو ته ډاډ ورکړی چې یاد وزارت د زعفرانو د بزګرانو ترڅنګ ولاړ دی او دا چې د دوی ستونزې به ورحل کړي. د زعفران ګل لسمه جشنواره په هرات کې د درې ورځو لپاره جوړه شوی او دوه ویا غرفي په کې خدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ تیر کال د افغانستان 9000 هکتار ځمکه 15 ټنه زعفران حاصل ورکړی او دغه ټولنې وړاندوینه کړې و چې څو کال بعد تیرو کلونو په پرتله 10 فصلو کې د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راشي. خو د زعفرانو یو شمیر بزګران وایي سکالې د زعفرانو حاصل د قناعت وړ نه و. په هرات ولایت کې د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی ازادي راډیو ته وویل چې سکال د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه چې لامل یې دوی له نوي ستونزو سره مخ شي. دی وایي له بده مرغه اوس چې موږ له کوم ستونزو سره مخ یو، د اقلیمي بدلون او د اوبو کمښت دی. په ویالو کې اوبه نه راځي، اړیو چې په لوړ لګښت اوبه برابرې کړو او خپل پټي پرې اوبه کړو. د مرستندوی بنسټونو له لوري د بزګرانو هیڅ ټول ملاتړ نه دی شوی، نه هم دولت په دې برخه کې مرسته کړې او نه هم نړیوالې ټولنې داخلي او خارجي. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ د زعفرانو د بزګرانو د ټولنې یو غړي محمد شریف بیگزاد هم ورته شکایت وکړو. ولسوالۍ شیرین تګاب تقریبا دی وايي په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د زعفرانو نګدي او یا بزګران شته. سکهال د ګرمۍ لامل زموږ حاصلات ډیر کم، بزګران لدی عمل چې د نړیوالې ټولنې او دولت لوري ملاتړ نه کیږي ډیر مایوس شوي دي. په افغانستان کې د زعفرانو د تولید او پروسس د یو شرکت مسول عبد الله خیراندي هم دغه ډول ستونزې تاییدوي. وايي د وچکالۍ لامل د زعفرانو په تولید کې کمښت راغلی او په نړیوال بازار کې د زعفرانو غوښتنه لوړه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته امسال خوشحالی بود.
دوی د تیر کال په پرتله سکل وچکالی زیاته و او زموږ حاصلات هم کم و. خو لنې کمرغه د صادراتو لړۍ روانه ده او په بیلابیلو هیوادونو کې د زعفرانو غوښتنه هم زیاته ده. دغه راځي بای هم لوړې شوې. د سوپر نګین زعفرانو د هرات په بازار کې د 110 او 115 زر افغانیو ترمنځ پیر او پلور کیږي.
د بازار هرات خریدي فروش میشه.
په افغانستان کې د زعفرانو حاصل عموما د میزان په روسیو کې پیلو د اقرب تر نیمایي دوام کوي. زعفران د افغانستان له لسو په ډیرو ولایتونو کې کرل کیږي. هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان او فراه هغه ولایتونه یادیږي چې ډیر زعفران پکې کرل کیږي، خو هرات په دې برخه کې تر نورو مخکښ دی. د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې مرستیال عبدالواحد ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه په افغانستان کې د زعفرانو په برخه کې دوه وی شرکتونه جوړ شوي او له هیواده بهر د دې تولید صادرات کوي. نوموړي وویل چې اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د زعفرانو د یو کیلو بیا لا تل سوا تر $2000 رسیږي. د طالبانو د حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د سلګونه میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان زعفران د نړۍ او سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیا، فرانسې، جرمنی، برتانیا او امریکا ته صادریږي. د راپورونو له مخې د افغانستان زعفران په نړۍ کې له مشهور زعفرانو بلل کیږي. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د تیر کال په جون میاشت کې اعلان کړی چې د لابراتواري معاینات وروسته د مزې او خوند لاړخه د هرات زعفرانو په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې وړاندې درته وایو چې یو شمیر افغان خزو د ګندنې یا خیاطۍ کارخونه جوړ کړي او لزګونه نور انجونې هم لزان سره بوخت کړي، خو اوس راځو دې ته چې په دې ورسوي کې په دوبی ښار کې په وجود شوی غونډه کې د ټکنالوژي په برخه کې د ورسوي پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. د بحث یو برخه په نورو سیارو کې د ژوند امکاناتو د لټولو په اړه و. احمد تکل پرې دا راپور چمتو کړی.
د دوبی د فیوچر یا راتلونکو په ناسته کې چې د نومبر په 13 او 19 د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې جوړه شوې و. لازم کې هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشریت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساينس پوهانو اعلان وکړ چې لازم کې لري د ژوند د نخو په موندنه پسې د انسان څیړنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبرج پوهنتون د نجومي فزیک د څیړنو استاد نیکو ماتو سودان وویل ډېر امکان شته چې څیړونکي به ډېر ژر په نورو سیارو کې ژوند ومومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظام بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څیړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل پوښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي کنه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو کنه چې داسې ژوند چې نه پیژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د وروستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکي لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیايي مراقبتونو د اوسني سیستم باندې په بشپړ ډول بدل شي. دا غونډه د دوبای د راتلونکو د بنسټ د مشر خلفان بلحول په وینا پیل شو. په دې وینا کې خغلی بلحول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریې لمخې هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږي کولو بریالي شي کولای شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر له نویو علمي پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساينس پوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارت اجرایی رئیس مایکل میباخ وویل د کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه پر اکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه په دې وسیله وپیرل. د دوبای د راتلونکو په سګنې ناسته کې د اټومي برېښنا پرتله د لمریزې برېښنا د پراخې کارونې او د ټکنالوژۍ د نورو اړوندو مسایلو په اړه هم بحثونه وشول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خبري مجلې د پایښې بوته رسیدلې یو رسای راپور اخلو. هغه دا چې یو شمیر افغان مېرمنې وایي چې د ګندنې یا خیاطۍ کارخونه جوړې کړې او لزګونه نور انجونې هم له ځان سره بوختې کړې دي.
دلته د ګندنې یا خیاطۍ په دې کارخانه کې خسي کار کوي. د کارخانه د غزنی ولایت دی اوسیدونکو مېرمنې لخوا قابل میشتو مېرمنو او انجونو ته جوړه سوې ده. د چېونو غوښتل نومې پر راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل په تېر جمهوریت نظام کې په کار او ټولنیز چارو وزارت کې دند لرله، خو د طالبانو پر اتاک سره په کور کې نول سوې ده. د پنځو ماشومانو مور ده. خاوند هم په خیاطۍ کې کار کوي خو د کور ډیر لګښتونه دا پرې کوي.
ګنډ افغانیم جوړوم، هر رقم جو بس جوړوم، بل دکان ته هم شاګردانو ته درس ورکوم، چرمدوزي او خیاطي زه خپل هم خیاطي کوم، خلک دي وتو جامې راوړي، مانا د محفلو جامې راوړي، هر قسم کالي ګنډم. اول مې په کور کښې خیاطي کوله، بیا وروسته دکان ونیم کښې باندې کار کوم، ځین شاګردان یم هم درس ورکوم، بیا د خیاطي سامان د اشیان هم ورسره خرڅوم، کوچنی ویترنګ مې د دکان مخې ته ایښی. اول مې ساعت دومره نه و ښه لکه اوسې ده، ستا دغسې مېرمنې ډېرې شته چې ته درس و هغه خپلو وزې پوچې پاتې شوي دي، دا بېرته دا د موږ هغه ته مسلک ته
دا زیاتوي چې یاده کارخونه کې ورسره له شلو زیاتې ښځې او نجونې کار کوي چې په خبره یې ډېری د طالبانو حکومت لخوا له دندو او زده کړو راګرځول شوي دي. د کابل ښار یوه اوسېدونکې او له زده کړو راګرځول شوې نجلۍ چې په دې کارګاه کې کار کوي، دې بوختیا ورسره روحي، رواني او اقتصادي اړخه ډېره مرسته کړې ده. دې هم نه غوښتل چې راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زما پانتون کې اوس مستر پاتې و چې بندیز ولګېدم. ما قبلګې برخه کې زده کړې کولې، یو کال کېږي چې خیاطۍ ته مې مخه کړې، ځکه د زده کړو پیل ته مې ډېره تمه شوم خو پیل نه شوې. یوه نجلۍ خو ډېرې اړتیاوې لري، نو باید په خپلو پښو ولاړه وي. په همدې ځینو جامو چې ګنډ وي خپل مصرف راباسو، له ذهني اړخه یې هم ډېره راسره مرسته کړې ده.
دوی وایي که څه هم ډېری وخت د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو له بېلابېلو سپارښتنو څار او ان تلاشیو سره مخ کېږي، خو ټینګار کوي چې خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. یوازې په پلازمینه کابل کې نه، بلکې یو شمېر ولایتونو کې هم ګڼو مېرمنو ګنډنې یا خیاطۍ ته مخه کړې ده. د هرات ولایت اوسیدونکي او د جمو ګنډلو یوه کارخانه مشره وایي چې په تیر جمهوري نظام کې د هرات ولایت بېلابېلو عدلي او قضایي ادارو کې دنده درلوده، خو په خبره یې وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له دندې لرې سوه، د دغه ولایت په جبریل ولسوالۍ کې د ګنډنې کارخونه جوړه کړه چې 25 نورې له کار او زده کړو راګرځول شوې ښځې او نجونې ورسره کار کوي. د هم د نوم نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه په جبرائیل کې تولیدي کارخونه لرم چې 15 ډوله جامې پکې ګنډم، 25 جونې مې کارکوونکي دي. اوس خو ټولې ښځې په خپلو کورونو کې خیاطي شوي دي، دومره چې خیاطانې ډېرې شوي دومره یې پیرېدونکي نشته، دلته ورځ بلې ته ښځې ځپل کېږي.
هرات هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ورنه د برقې یا چادرې د جبري کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. طالبانو 2021 کال په اگست کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې ښځې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او د دوی سینګارتونونه یې هم ورتړلي دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو هم منع کړي دي، حجاب یې پرې اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې پر سفر بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته یې هم نه پرېږدي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول غندل شوي دي، خو د طالبانو حکومت وایي دوی د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه یې دا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي میلمه
سلامونه او درناوی، ز احمد تکلیم عزیز. سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلمه په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو تاسو اوریدم که سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پوری اسداباد پوری تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزو نه را په دې خوا په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی، او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو ویشت کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې، په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره، د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوي دي، او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سه باخو د شیر هڅه می کړی دی، خو به می د څو کال کیږي پریمی خو د زکه هغه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه می نشو لیکله، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلی ځلی می کړی دی، خو تر ډیره حدا پوري نه دی. او نصر می هڅه کړی دا مقاله می لیکلی دی، او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه ډیر شو کال نه را پدې خو نو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوخت یم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کومه دنده را سپارل شوې ده، زما پکې اړتیا او په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده، او زیار می ګاللې، او خپل برخه خپل ونده می پکې سر تر سولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي، له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل، ادغام څنګه دی، دغه نوی کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي. او ما خپلم خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي، او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او د دغه ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی، خو علاوه ما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر ټولو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال را وروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي، د خپل دغه تجربه په اړه راته وایست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورسته یو وخت کې چې لبد مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوي دي، ډېرې لوستي خلکو په افغانستان کې، مسلکی خلکو الته دند اجرا کړی وي، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې وسره شریکې کړې، او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړ چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شي دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور، د دې هیواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي، په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړه، او خصوصا دغه فرهنګي ملګری، فرهنګي ډلې چې راغلي وي، دغه سره زمونږ د پخوانه کله چې هغه په هیواد کې زمونږ اړیکې وي، زمونږ ملګرتیا وا، دلته شراغله، نو تقریبا مونږ فعالیتونه په ګډه شروع کړیو او دوام لري. تکل سره
ډیر ښه. په تیرو دو دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاس و. په دغه سې یو حالت کې ستاسو هڅه څه وه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل دا ډیره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې حده پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بد نوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټوله اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لږ ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل سي بلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی نو دغم د افغانانو دغه جرمی قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډیره ناوړه ګټه واخیستل شو. عوامل او دغه ډیر دي خو د دې نه سړی سترګې پټولې نشي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډیر بد کارونه وکړو. زمونږ تاریخ، زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر ورسو، زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره، له میندو پلرونو سره څه ډول وو؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي، په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل، په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل سي تاسو ته به څرګند دي چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو، زمونږ هیواد، زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه وو، لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنیو سره، د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو، د قوانینو، د ټینګښت، د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو، خپل تجربې سره شریکو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه جرمونو قصه چې ډېره بدنامه ده، ډېره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. بیا اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یوه ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډه ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنۍ سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان، د کاروبار، د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو تم مسلکي خلک راوستلي دغه موضوع ورته تشریح کړي ده. د دې ځانونه په پردي ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو وارې مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کورنۍ کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزخ ناکه کارونه کړی دی او منګه زمونږ د ټولنې اصلي موخ هم دا ده پام دې هدفونه باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رب شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهور ده په فرهنګي حلقو کې د دې په باب راته وایست د غونډو په باب
مخو تکل سیب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکېل چې د ستاین غونډو نه نیولې یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لستر اورین لري دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنګ او مسولیت بولی چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې موږ غونډې لرو هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګه وسره وړې وړې غونډې جوړو د کونړ سیند مشاعري ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دی په دې باندې باید باسونه وشي نو په دې باندې موږ د نوم غوړه کړې ده دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده کستا سو ورته پامي موږ په اړه د ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسائل د افغانستان ډیر مهم مسائل د مسلکی خلکو لخوا راڅرګندل دي او مقاله په ویل شوې دي دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسول دي نو د کونړ سین مشاعره چې ده دا یوازې مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول بلکې ټول افغانان راټول دي یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی همداسې
اصلا زمونږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی کبرغه ټول دغه نه نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي دي خو دغه حالې زلی ومنډه رامنډه مسولیت زمونږ د کونړ د خلکو پوري دي خو د دې ټولنې خدمات چې دي د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دي دا ټول افغانستان تر رسیدي کزه تاسو ته څو بیلګي هم لکه په لوی پکتیا کې چې زلزلې شوی وي الته موږ هم سره سوال دي تیر کال چې دي د هرات زلزله زپول سیمه ته موږ 15000 اورو ولېګلې د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټول ته نمونه یادول پکار نه دي چې دا غي حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي زمنګ مالی مرسته او تر رسیدلې دی دا وشه په ختیځ ولایتونو کې زلزله وشوي نو تقریبا درې جوپې مرسته زمنګ رسیدلې دي په زورګونو په لسګونو زره او رومنګال ته لیږلې هدف می داو چې زمنګ دانوم چې ده داده سینه دي لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه له حتمن دی باید ته کونړې نه کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا موږ دی نوم په توګه باندې استعمالو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه سی استعمالو او زمنګ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمنګ هغه اخلاص او خیګنی دا ټول افغانان ته رسیدلې دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار بنګ کولای شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کول لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا انتر بدخشان د واوري خویدنې پورې دغه کسي زمونږ د ملګرو هدف ته او پامدغه کار مونږ بوختیو زمونږ فکر چې دی ډیر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی زمونږ غو امکانات هم چې دی ټول افغانانو لپاره دی صرف په کونړ نه راڅرخي.
ډیره مننه چې خبره مو روښانه کړه سرشار صاحب. د کونړ سین د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه په جنگلو کړه د کونړ سیند مشاعره هم د 2001 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیاری وخت ورته ولرو به یو مشخصه نیټه تاکو پاکي باندې دا غونډه جوړو لنی کمر
فصل کوم شي فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او 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 نه فصل مولاده سي خاص معلوم نه ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی ته راغله او لنیک مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی بڑا غوړه کړی دا د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حساب وو دا خو زموږ خپل کور دی یعنی
ټول اروپا نه دی د جرمني
او گاونڈی وادو نے جرمنی سره نزدیم دی زمونږ دغه ټول فرهنګي بلګری شې دی ورځی ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال شې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبی چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپیخ دي په دې باندې بحثونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنه کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصې په کې راڅرګندلې و او افغانستان یو سره پرتل کړي و دا غینه په تیره مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلور هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې باس کړي او امداراس په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځنګړي توګه د کولړ په سین باندې دا راپورته شوې ده نو زمنګ یو ډیر نومیاله استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو شرینیز او ډیره هررخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري په زمن کې زمونږ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د اوسنۍ حالاتو کې د خونیس بندیز باندې یو ډیره پزرفوري مقاله لري
ډیر زیات مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخوانی راټول دي
او بالکل خو دا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنگم لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشته پام نه کوي یا کمشه زمنګ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې مونږ په کې راچیړو او حکیمانو سره شریکو مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومن بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي او زه تاسو ته بیل ګیو د دې ول ساتلو سکالو کې د تاسو خبرونه د دې او سلامونه لري خو زمونږ فعالیتونه د مختلفو برخو کې دی چې مونږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو تبن دا سیاسي رنگ خپل یو مونږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد دراتلونکو کې لپاره دا هر وخت مونږ څرګند کړی دی او د دې وروسته هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څه نه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې د خپل کلچر د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دی او په بهر کې افغانان په پردي پردي ټولنه او پردي کلچر کې به د ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکی دایمي شي دا د دې موجوده نسل او د راتلونکو نسل لپاره ډیر زیات اړین دی او باید په دې باندې یو کار وشو د اړیکی باید د هیواد سره پات شي
کورمو ودان سرشار صاحب اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده په جرمنی کې د افغان کلتوري و د ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري همدارس په سویډن په هالند په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنه شته د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر په څه کې دی او آیا په خپل کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه
او بالکل لرو تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه په وسلو کې په سویډن کې مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي دغه سه په ډنمارک کې په هالند کې په بلجیم کې دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټول سره موږ ډیر وخت ګټ کار کوو منگ چی سکھڑی دی شری کم کھڑی دی بیا ورستا نو چند کا مسلی دی دی او یو ٹھول نشد یو پیوا برخا کی بخت کار کئی بلا برخا کی بلا ٹھول نہ کار کئی پدونیوم و کلن کے دلتا دا کھولن پختنو کلتوری ٹھول نہ وچی پاگا وقت کی پختو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي څومره خلک ډېر فعال شي هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي زموږ ټولو سره ملګرتیا شته همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي د ټول اروپانه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استاد راځي
د خصمه د خو په عین حال کې ل اوریدونکو سره خای دا پښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې خه هم غګیره شي او ټولې چارې مو په یو هم غګی کې پر مخ لاړې شي نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي
بالکل کسړه دې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري دا ډیره ښه پوښتنه ده کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي خدای یو ارمان دی دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده دا په هر ټولنه کې په هر ولس کې په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو په مختلفو کړیو کې راټول شي خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کړي که یو یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغې نه هم دغه جوړېږي خو خلک پرې ستړي کېږي نه او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی خپل ضرورتونه دي په یعنې زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زه یې ښېږه چې په مجموع کې په ټوله کې یوه خبره وي ډېره بخه وي خو دا هم ډېره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي دا هم ډېره ښه خبره ده
څومره ډاډه یاس چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یاد کړي د دوی هدف یو دی
بالکل دا خو د فعالیتونو څرګند ده تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل هغې په یو برخه کې لاسته راوړل لري فعالیتونه یې کوي ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار د کونړ سیند مشاعرې د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده په ځمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړې دي یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالی مرسته چې رسیږي همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي زه فکر کوم چې هدف یو دی یعنې دا به د یو چا تاسو فکر وکړئ د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي خو دلته موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ ادارې ولرو و دغه ملګری دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دي طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په شوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغه مثلا درغلی او کچیرته د سی اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالي بڼونی سی او دغه بڼه چې ده دغه دا سالم سیالي د دې خلا نورم به ګټي دی دي
غوړم ستاسو رسته لاندې خبرې واورم چې اوریدونکو ته افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر وروسته پات شو. افغانان د بل کړاو د بلې جګړې توان نه لري. زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کی. هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي. مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي. دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای خدی وي.
د ازادۍ میلمه
ಬಕ್ಷಿ ಬೇಕ خود کو چې ما دې ماري